سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 25 متره لاندو چپو خپل خبرونه پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2020 کال اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي څو د افغانستان په اړه د پالیسیو په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلی دی چې له افغانستان سره د متحدو ایالتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او فیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی، او دا اقدام یې د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقونو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړې توګه د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې د وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو ترنیونو او شکنجو پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداري ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د دې حکم د تطبیق لپاره ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ روانه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د ګاز د نیولو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د بالستیک توغندیو برید ته وبخښي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بالستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي چې دی بحث روان دی. بایدن زیاته کړه وبلیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه عواقب لري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې بیګای پر اسرائیل او د ایران له توغندوی بری درسته په سپینه معنی کې څرګندونه کوله، له اسرائیل سره د امریکا پر کلک ملاتړ بیا ټینګار وکړ. بایدن وویل دا سیکاري چې دا برید به اغیزه وو. خو د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هګاری د ایران برید جدي وباله او وی ویل پاوز تر اوسه د احتمالي ځاني او مالی زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جوړونکي او رانونکي اقدام سره به مخامخ شي. او لږ تر لږه 8 کسان پر اوکراین د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د ښاغلي زلنسکي په وینا د خرسون په مرکز کې پر یو مارکیټ په پرونی حمله کې د شپږو کسانو مړینه او د شپږو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل راسره اوسې قدر من اوریدون کوړان په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. واباورې چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. د افغان ښځو د حقونو په پلوي غوښتنې ورو ورو په بهر کې او په افغانستان کې دننه جدي کیږي.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډېره جنس بدل او فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی
نسبت مخکې ته. زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې ولې ځینې نارینه خپلو میرمنو ته هومره پیسې نه ورکوي چې اړتیا ورته لري.
اکثریت نارینه یو خو ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی څه کوم معاش اخلي، د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل به قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پرخځو او نجونو د طالبانو سیستماتیک ظلم بللی حساب کتاب وکړي. ملانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړای. هغه لدې مخکې د دریو نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو له هغه نوښت سره هم یو ځای شوی و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي، هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې هیواد تیرونی له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول بلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کیږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خاغلی براون دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خاغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویې ویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بېسواده پاتې کېږي.
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه له ټولنې نه محوه کوه د خامخا یو لوی ستونزه ده یو لوی ناورین ده بشري ناورین ده
خو طالبان ویلي چې ښځو ته د شریعت له مخې خپل حقونه ورکول کېږي د 2020 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي نجونې له شپږم ټولګي امپورت ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي دغه راز ښځې هم په نادولتي او ډیرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانی مهره بارگزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لیږدول شوې وي بیرته د نخوړو اعتصاب تر ګرځېدلې دي دوی پرون له ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویل چې د اقدام مخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي برګزی لتیرو اتو او د یانا لتیرو شپږو ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي مهره بارگزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور لشپګو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړای ورسته له هغه چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولګول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوې دي مهره بارگزی ازادي رادیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي
خواسته ما از جمعي جهان
سما وختنه لنړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وزن او طالبان تحریم کړي تر اوسه لم سره له پاکستان دایانه او د بشر د حقوقو ډیر لک شمیر کسان یو ځای شوی زمي خپل مبارزې ته دوام ورکوم سره لدې چې پرون روختون ته ورسیدم بیا مې هم احتساب ته ادامه ورکوم
په پاکستان کې مشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنه ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي
رای شفخانه شوم
زه د خپل اعتصاب په 15 مورز به حاله سم مورختون ته ولیکتول سم خو تر اوسه مې هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی ټول غلی دي اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه خسوي او کولای سم چې خبرې وکړم خو د بدن حالات مې خنه دي په هر بایا چې راته تمامېږي موږ خپل لارې ته دوام ورکو او مبارزه کوو زموږ وختنې دادي چې نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ وختونو ته غوښي او جنسي او جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت وپیژني
کته هم د هغې د نخوړلو د اعتصاب 15 ورځ ده او د خراب روغتیايي وضعیت لامل روغتون ته هم لیکدول شوی و خو وايي د نخوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دوه غو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې همجنس خوښونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پریکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیر شپه پر اسرائیلو لسګونه بلستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوز ویلي دي چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره، د برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ویلي دي چې په دې برید کې په اسرائیلو کې درې پوځي اډې په نښه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ تیر شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې، همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي، جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بایدن چې تیر شپه پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحده ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دوی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د مزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل توغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړې شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تل ابیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و، د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تل ابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوې وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول، ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او له سره صلیب کمیټې څخه غواړي چې د طالبانو له بند د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پروندې ویلې مې خبرولو سره د طالبانو ورستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتۍ نه خو بلله. لدې مخکې د جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې و چې نو موړی د تیرې پنځشنبه پر ورځ د کابل په سرای شمالي کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات عبد سپوږمۍ اوروي.
که څه هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشی کېدو ټینګار کوي. د کمیټې د سیشن به په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او سره صلیب په غوښتي چې د طالبانو له حکومته د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکی زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په حق له د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کړکېچ د لا زیاتېدو لامل نشي. د کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبې په ورځ د آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی ای فراخ
زمونږ هیله دا ده چې دا غوښتنې او اعلامې وکولی شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غوندې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پختل شوي دي. هڅه مو دا ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستاني مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنون کوي وو او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نو موړه یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپو جاوید کوهستاني خپلوانو ادعا کړې و چې نو موړه تیر پنشن به د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نو موړه یو خپلوان د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستاني د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دې په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کوهستاني د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستاني د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنن کې ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي رادیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت دینی کوي وکړي چې د دولتدارۍ پر اصول پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
هم د حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دو نورو سیاسي شننکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغو دریو تنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د خپلې واکمنۍ په درې کلنه موده کې ځینې سیاسي څیرې، مدني فعالان، ښځې خبریالان، د پوهنتون استادان، د زده کړو فعالان نیولي چې ځینې یې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، رسره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د خبرونه د راپورونو د برخي ورستي راپور ته پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55 زره نوي په حساب شوی. لبلې خو په افغانستان کې د زړه په ناروغیو اخته یو شمیر کسان وایي چې له دې ناروغۍ کړیږي، خو د درملنې اقتصادي وسې نه لري. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور حال.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په نهمه نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 55 زره نوې پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې هم بدبختانه چې 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی ده. نسبت مخکې ته زموږ څومره واقعات دي، نوې رجستر شوی واقعات 55 زره، د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري. بدبختانه چې ورځ تر بلې دغه ناروغانو ګراف چې دی هم اندازې چې ده په افغانستان کې د سیمې په هوادونو کې په لوړېدو ده.
ښاغلی زمان، د دې ناروغۍ د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورځني ژوند کې د عادتونو بدلیدل بولي، او له خلکو غواړي چې په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه او د روغتیايي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي. خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغۍ ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده، جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغۍ له سختو حالاتو سره مخ کړي، او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د زړه په ناروغۍ اخته دی.
غیر نرمال حالت راځي، ستونې تنګ شي، د فاس خپل لري زړه مشکل شي، او فکر نه کوي چې مړ نه کړو نه یې مده په حالت دی. یعنی د احساس بالکل خطا شي، زړه ژوند بل څه ما باندې څه حالت کوي. ډاکټرانو نظر ته راسته دا سیستم دی الکترونیکي دی چې زړه له اعصابو سره خطا کیږي. ارتباط
دا وایي تیرو کلونو کې د خپل ناروغي د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی و، خو په خبره یې لتیرو څو کلونو راهیسې وزګار دی، او د تیر پشان د خپل درملنې د دوام وسنه لري. د کابل خار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې وس د زړه په ناروغي اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري.
دا کله مخه تدیب تقریبا پیدا شو، درېواله مې بندو، یووالته مې سپیدنګ تیر کو، اقتصادي توان من دل چې دا دونور والو ته مې ورکړې وې، دوه والو نور په زما پنځنه پنځنه فیصد باندې هغه نه لکه تکلیف یې مات وخت نا وخت د زړه دردونه اضافه کیږي. نو په دې وجه زه توان دې لرم چې دیو ته هم سپرینګ ورکړم.
د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناک بولي، او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدراتو کول کارولو ډډه وکړي، او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي. د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو درامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل
قلبی ناروغۍ د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار، لوړ کلسترول، زیات وزن لرل، او د وینې د شکرې د لوړېدو لامل رامنځته کېږي. په قلبی ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزی او کم غوړی او مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دي دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي په ځنګړی توګه په ورځ کې باید حداقل 10 دقیقې پیاده مزل وشي
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ غړي یې د اندېښنو له امله په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې واسه نه لري.
در زده ای رادیو خبر